سلامونه ستړي مش زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو کو د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د سیلون له عمله دوه ماشومان مړه شوې دي په روزګان کې لپاره رئیس سیلون روان دي خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ جوبلي راپور نه دی خپور شوی په ترین کوټ کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی خالد ازادي رادیو ته وویل سیلون په خاص روزګان گیزاب او چوري ولسوالیو کې یو شمېر کورونو ته زیان اړولی او په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه لاندې کړې ده د نوموړي په وینا د یو شمېر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترین کوټ لارې بندي شوې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولې پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې شوې ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې طالبانو له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ځانګړي استازي ته اړتیا نشته که و ټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپینګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبرې اعلانو ته وویل پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د مارچ میاشتې په نیمه کې د پاکستان د سند یالات حکومت په بیان کې ویلی و د اپریل تر پایه به ټول غیر قانوني کډوال او د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له هیواد وباسي په بیان کې د پاکستان د پولیسو اړوند ادارو ته امر شوی و چې د هغه افغانانو په پیژندلو او د معلوماتو پر راټولولو کې مرسته وکړي چې دغه کارتونه لري خو دا چې دغه کارتونه کوم افغانانو ته ورکړل شوی دي کله ورکړل شوی دي او کوم افغانان چې دا کارتونه لري څومره وخت کې په پاکستان کې ژوند کوي او اوس ولې د پاکستان حکومت تصمیم نیولای دی چې دا افغانان بیرته افغانستان ته راولیږي په دې اړه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره هم دارنګ په پاکستان کې هغه کسان چې د دې افغانانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي خبري بور سره وکړو ترې په پښتو چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده د دې ترڅنګ چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او بیرته یې د پاکستان حکومت افغانستان ته په زور لیږي د دې ترڅنګ په ایران کې هم افغان کډوال زورول کیږي او د راپورونو پر بنسټ په وروستۍ اونیو کې تر شل زرو ډیر ماشومان چې هلته په ایران کې ژوند کوي د بې سرپرسته ماشومانو په نوم باندې افغانستان ته استول شوي دي ایران ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو خو له دې ټولو سربیره اوس اروپا په دې وروستۍ ورځو کې یو قانون نوی جوړ کړی دی البته په قوانینو کې تغییرات راوسی دي چې پر اساس به هغه کسان چې اروپا ته راځي ځینې قیدات ور باندې وځي کیږي او په دولسونه کې به د دوی کیسونه بررسی کیږي پر پولې به کنټرول هم ډیر شي خو دلته هغه افغانان چې له بخاره هیڅ ژوند کوي دوی په ستونزې کې دي پرونه په بلجیم کې په همدې ارتباط لارینو هم شوی دی چې د خبرونې په دویمه برخه کې به اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته تم شو او د خبرونې په اوله برخه کې به په ځانګړې توګه پاکستان ته تم شو او هلته به د افغانانو ستونزې در سره شریک کړو اوریدونکو په خبرونه کې ملمانه را سره ډیر دینو شو کوله چې تاسو یې اړیکې راوخلو خو بیا هم که وخت وو تاسو ته به هم تم شو او کوم کسانو چې پر فیسبوک خپلې تبصرې پریښې دي هغه به هم لنډې راوخلو البته کوم افغانان چې پوښتنې یې کړې دي خو د خبرونه په پایل کې به ورشو له پاکستانه چې هلته د افغان کډوالو د حقونو لپاره له پخوا راهیسې مبارزه کوي او د افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړه را سره په پروګرام کې ملمانه بروسه تاسو معرفي کوو مخوز به اغلی کاکړه ته ورشو اغلی کاکړه تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی په پیل کې راته ک په دې اړه وای چې دغه کارټون چې په پاکستان کې بیلابیل افغانانو ته ورکړل شوی دی او نمونه هم مختلف دي څه ډول کارټون دي د څومره وخت لپاره دوی ته ورکړل شوی دي او کله د دغه کارټونو تاریخ به تیریږي او د افغانان به بیرته افغانستان ته په زور راستنول کیږي اغلی کاکړ کز ماغه لري میره
ډیره مننه ډیره مننه ای سی سی کارت چې کوم دی افغان سټیزن کارت ورته وایي دا په بازار کې چې دی سیم لا کاونان ته دلته په پاکستان کې ورته شوی دی د پاکستان او کړی دی ماغه دې
مهربانی اوس راځي
پاکستان اتنی لک افغان کډوال چې دلته میر شو هغوی ته ای سی سی کارت کوم ته چې افغان سټیزن کارت بیا یې دا ورکړي ول او په دې د دې کارت ته ایکسپایري نشته خو د دې کارت چې دا منسټري آف افیرز ورکړي دي چې د پاکستان حکومت څخه یې هم وغواړي هغه دا کارونه چې دي د دې کوم ایکسپایري دا دا به په خپل یو نوټیفیکیشن کولای شي دا د دې کارت تر چا لیکل شوی دي دا ټیم په پاکستان کې اتنی لکه داسې افغانان میشتي چې کوم ای سی سی کارت هولډر دي
اخلي ککر زبیر تاسو ته راګرځم فکر کوم چې تاسو پاره کې یو څه ستونزه د زموږ همکاران به تاسو سره مرسته وکړي چې دا ستونزه حل شي ور به شو مخکمه یادونه وکړه چې ملمانه به تاسو په وار زم معرفي کړم په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د فرهنګي شورا مرستيال میرویس محجوب هم را سره خبرونه کړه اغلی محجوب تاسو خغلی محجوب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی ک تاسو را سره په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې شریک کړي یوازې د اغلی کاکټ شورت اشاره وکړه نیم لکه کسان چې د آی سی سی کارتونه لري دوی نه دی په پاکستان کې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره په زیات شمیر افغانان پاکستان ته ورغلل د دې افغانان ستونزې څه دي
بلې مننه کوم له تاسو نه او د تاسو د رادیو لکار کونکو او ریدونکو لیدونکو نه بلې لکه څنګه چې دی اغلی خبر نه تمامه پات سو دا به ای سی سی کارتونه په 2018 کال کې هغه افغانانو ته چې فاقد دي اسناد ول توزیع سول چې په حدود دي اتنیم نه کسانو دا کارتونه واخیسته او دا کارتونه دی ویل چې بعد درې کال به تمدیدیږي یا په بعد 15 کالونه تمدیدیږي ولې په دې اواخرو کې دي کارتونو وخت په اتمام رسیدلای دا او دولت دی پاکستان څو هوډ نه لري چې دوباره دا کارتونه ورته تمدید کړي نو دغه سي تصمیم نیولای دی چې بعد له 15 تاریخ نه به د دې کارتونو لرونکو کسان له دې پاکستان له خاورې نه خارج کړي یا په داوطلبه توګه یا هم په جبر او زور باندې مشکلات خو مهاجرت په خپله یو ستونزه ده بیا په داسې یو حالت کې چې بعد له 15 اگست 2001 نه چې کوم مهاجرین دلته راغلي دي هغه مهاجرین دي چې واقعا د زیاتره د دوی خپل ځانونه په افغانستان کې په خطر کې ویني خپل ژوند هلته نو دوی په ډیرو مشکلاتو او په ډیرو غذافو پیسو باندې په ډیر لوی مصرفو باندې چې په هغه وخت کې ټول جهان خپل سفارتونه بند کړي ول په افغانستان کې او هیڅ ډول نفوذ دی بهر ته د تلو لپاره د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره نه نو ډیری هغه افغانان چې نسبتا اقتصادي ایجاب کولو وای کولای شوی چې په دې تور بازار لارې پاکستان ته راسي او ویزه واخلي او قانوني شکل سره دلته راسي چې په دې کې دوه رقمه ویزه وي چې یو فاميلي ویزه ورته وایي یا چې یو کال په مخه باندې ورکول کېدی په هغه وخت کې چې وروسته دا بیرته بیا په شپږو میاشتو باندې تبدیل شوی یا هم دی میډیکل ویزه وي دلته اوس چې کدل کېږي تقریبا 90% یا 50% افغانان هغه کسان دي چې هغوی په میډیکل ویزو باندې راغلي دي یعنی د علاج لپاره راغلي چې دا ویزو وخت محدود وسیږي د 3 میاشتو لپاره وسیږي له ټولو نه لویه ستونزه د افغانانو د تمدید د ویزې نه ده چې دا درې میاشتې چې تمدیدیږي یو $100 دی تمدیدولو لپاره هغه فیس دی دولت دی پاکستان دا چې هغه ورته تحویلیږي. خو نور له دینه پورته بیا هر ویزا دی هر چا چې تمدیدیږي تر 25,000 روپو پورې خلک مجبور شوي دي چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي تر څو چې دوی ویزې ورته تمدید کړي. نو هر افغان هر فامیل چې په حدود دی کمتر دی افغانانو فامیلونه له 15 نفر نه 6 نفر نه کم نه اوسیږي. په دې کې داسې فکر وکړي چې په هر درې میاشتو کې دوی کم له کمه کم له کمه کم له کمه 10,000 کلدارې د دوی وایي 10,000 کلدارې د دوی مصرف اوسیږي چې په هر درې میاشتو کې چې تمدید کوي دوی 10,000 روپۍ مجبوره دي چې کمیشن کار ته یا دولت ته تحویل کړي. دا ډېر یو لوی مصرف ده.
اخلي محجوب په بخښنه سره تاسو دغه د مصرف یادونه وکړه. څومره بیا افغانان چې هلته ژوند کوي د شوی د سقوط نه وروسته ورغلل دي، علاوه تاسو اتمنیا په اسلام آباد یا پېښور یا د سیمو کې به نور افغانان هم لیدل وي، څومره ورته د کار زمينه برابر ده؟ بیا
دلته خو مطلق د کار زمينه د افغانانو لپاره بيخي په صفر کې ده. بیا هم افغانان یعنی ډېر هغه ابتدایي کارونه د پاکستان مخ ته وړي، داسې لوی تجارت یا لوی هغه کسان چې پخوا راغلي اوسیږي هغه کیدای شي چې داسې کارونه ځان ته تر اوسه پورې برابر کړي اوسیږي چې اوس ژوند پرې باندې ښه چلېدای شي. ولې دا اوسني کسان چې راغلي دي غیر له دې چې کراچواني غیر له جوالیګري غیر له داسې یو پسیف کار څخه چې د هغوی معلومداره ده چې بعد د 2001 نه هغه تحصیل کرده طبقه زیاته متضرره وه په افغانستان کې، هغوی مجبوره سوي دي چې کډه راوکړي او دې خواته یا صاحب منصبان ول یا هم مامورین د دولت ول چې هغوی مجبوره سول چې خپل وطن پرېږدي او پاکستان ته مهاجرت وکړي. یعنی د دوی له شان نه ډېر ټیټ کارونه دي چې دلته دي. بیا هم په هر صورت باندې له کار نه شرم نه ده پکار، مونږ ته زمینه د کار بیخي مساعده نه ده.
مننه محجوب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم پر نور ستونزه به په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې به وړاندې له تاسو واورم چې هلته افغان ماشومان په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره پاکستان ته ورغلي له څومره ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به وروسته راته وایست. په خبرونه کې را سره د بشري حقونو څېړونکی محمد ابوالاهرار رامسپور هم دی. رامسپور صاحب، تاسو هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې په دې اړه راته وایست چې په نړیواله یا په ټوله کې په نړۍ کې داسې قوانین او داسې اصول شته چې د کډوالو حقوقو ته خلک او ټولنې او هیوادونه ژمن دي. اوس که چېرته د افغان کډوالو وضعیت ته وګورو، په هر هیواد کې د پاکستان او ایران نیولې تر اروپایي هیوادونو پورې افغانان په ستونزو کې دي، او حتی کوم کسان چې افغاني پاسپورټ لري دوی په ستونزو کې دي. که هغه د افغانستان دننه دي که بهر دي، او د نړۍ په هره برخه کې دي، دوی د دغې پاسپورټ په خاطر باندې ځورول کېږي، او کم حقونه چې یو کډوال لري دا ورته نه ورکول کېږي. خو په ټوله کې که افغانان له خپلو حقونو خبر دي که نه دي، یو کډوال څه حق لري؟
مهرباني، سلامونه تاسو ته، د درنو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته. په دغه مسله باندې خو مونږ تاسو په تېرو پروګرامونو کې هم ډېر خبرې درلودې، او دا خو ډېر معلومداره مسله ده چې د مهاجرینو حقوق په نړیوال کنوانسیونونو کې هم راغلي دي، خصوصا د 1950 کنوانسیون چې د مهاجرینو په ارتباط د حقونو په ارتباط دي، او بل پاتې کېږي د هغه عرف او تعامل چې د پخوا زمانو څخه د مهاجرینو او د بیزای شو خلکو په ارتباط په دنیا کې شتون لري، او هیوادونه ژمن دي چې باید دغه تعاملات او دغه عرف ته درناوی وکړي چې هغه پر انساني حقوقو وړال مسایل دي چې دوی ته باید زمینه د تعلیم، د ژوندانه، د حداقل اقتصادي مسایلو لاسرسی، دا موضوعات پکې داخل دي. خو متاسفانه چې افغان ولس له هغه رئیس چې دلته حکومتونه مختلف حکومتونه راغلي دي او تللي دي، خصوصا د کمونیستي رژیم د رامنځته کېدونه وروسته چې خلک مهاجرتونو ته یعنی اقدام کړي دي، په افغانستان کې په میلیونونو خلک مهاجر شوي دي. اکثرا خلک د خپل حقونو څخه خبر نه دي، او خبر نه وو، اوس هم دوی په خپل حقونو باندې نه پوهیږي، او کوم هیوادونه چې متاسفانه دوی سره یعنی باید هغه ښه اړیکې ولري، ښه مناسبات جوړ کړي، دوی هم داسې دوی سره ښه برخورد نه کوي. مثلا د مونږ او تاسو ګاونډي هیوادونه دي چې تیر کال تقریبا 500,000 افغانان په زوره وشړل شو د پاکستان، همدغه رقم په دې تیر دریو کلونو کې سکان تقریبا تقریبا د ایران هم یعنی د بلا بلو دلایل له عمله درې سو پنځو سره د مونږ او تاسو هیوادوال په رسمي توګه چې دلته راجستر شوی دي دوی بیرته راستون شوی دي. یعنی یو خو دوی په خپل حقونو باندې خبر نه دي، بل دغه هیوادونه هم دوی سره دغه کنوانسیون سره سم چلند نه کوي. هغه رقم چې کنوانسیون تقاضا کوي دوی باید په زور باندې ونشرل سي، متاسفانه دوی په زور شړل کیږي. هلته دوی ته د تعلیم زمینه مساعد نه دي، خدمات زمینه مساعد نه
دي. سره که چېرته یو کډوال پوهیږي چې د دې حق ده چې له یو هېواده په زور ونشړل شي، ماشومان یې په هغه هېواد کې د تعلیم حق لري یا د کار حق لري یا دې ته باید پناه ورکړل شي. خو اوس لکه پاکستان غوندې هېواد ته وګورو، د افغانستان ګاونډی دی، دوی ویل چې موږ کلونه افغان کډوال نه دلته ساتنه کړې ده. د دوی په خبره د پاکستانیانو په خبره باندې چې موږ مهمان نوازی کړې ده د دوی، خو نور د دې وخت رسیدلی چې دوی افغانستان ته ستانه شي. خو د افغانانو بیرته خبره ده چې نه د دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده. په دغې حالت کې کډوال څه کولای شي؟ اوس افغانان د پاکستان حکومت په وړاندې څه اقدام کولای شي په حقوقي لحاظ باندې؟
متاسفانه د دادخواهۍ نه پرته چې افغانان دادخواهي وکړي بین المللي مراجعو ته مخه کې، د هغې نه پرته دوی سره کوم بله لاره نشته. خو په دې مسله کې یو شی ډېر معلومدار ده چې هغه د سیاست مسله ده یا سیاسي مسایل ده. هیوادونه دوی کولای شي چې په خپل قلمرو کې خپل حاکمیت پړي کې خپل سیاست پړي کې، او دوی ته خپل حاکمیت او خپل سیاست او خپل حقوقي نظام ډېر اولویت لري. او پاتې کېږي د مهاجرو مسله، هغه هیوادونه چې مهاجر هغه هیواد ته مربوط دي، مثلا افغان مهاجر د ایران کې، افغان مهاجر د پاکستان کې یا بل هیوادونو کې، د دوی اصلي هیواد باید د دوی د حقونو څخه په سر کې په اوله درجه باید دفاع وکړي. که چیرې یو افغان په دننه په افغانستان کې وي یا په خارج کې وي، نو د دوی د حقونو دپاره باید د هغه اصلي هیواد دادخواهي وکړي، بین المللي مراجعو څخه وغواړي چې د دوی حقوق په نورو هیوادونو کې خوندي سي. خپل مهاجرین متاسفانه سره له دې چې دوی مثلا پاکستان کې اتحادیه لري، په ایران کې داسې یو تشکل منظم تشکل د دوی نشته، خو په پاکستان کې د دوی اتحادیه ده. دوی خپل دادخواهي کوي، ډیپلوماتیک مراجع چې د اصلي هیواد د دوی افغانستان سفارتونه دي، قنسلګریګان دي، دوی باید دوی سره همکاري وکړي. دا یو اړخ ده، خو متاسفانه د دې نه پرته دوی سره کوم اجرایي قوت نه ده. او دنیا هم په یو ډیر کلکیچن حالت کې ده. هیوادونه هم ډیر معذرت لري، ډیر عذر لري. مثلا د دوی اقتصادي حالت دوی ته نه ښایي چې دومره لوړه کچه مهاجر په خپل هیواد کې وساتي. پاکستان اوس هم دغه معذرت سره مخامخ دي.
خو دا چې مهاجر په یو هیواد کې پات کیږي، رامسپور صاحب، دغه هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی، یا که په هیواد په اقتصاد باندې دوی بوج وي؟ اوس لکه افغان کډوال چې په پاکستان کې دوی بوج دي، کنه دوی په اقتصادي وده کې مرسته کولای شي؟
په دې کې نه یوازې اقتصادي موضوعات دي، امنیتي موضوعات هم پکې داخل دي. د پاکستان په ارتباط مونږ او تاسو ویلي چې د دوی انتقادونه هر کله داسې دي چې ګواکې افغانان هلته د دوی د امنیت سره یو مشکل دي. نو دا یو وخت دي سره له دې چې افغانان په تېرو زمانو کې چې دوی هلته میشته وو، د اقتصادي لحاظ نه ډېر ګټه پاکستان ته راوړې دي. خو متاسفانه کله چې دوی بیا خپل معیارونو سره دوی اندازه کوي، ګوري چې مثلا آیا د دوی ګټه ډېر دي که د دوی ضرر ډېر دي. کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو شتون هلته دومره ګټور نه وي دوی ته، او مخکې کېدای شي دوی ډېر ګټور ثابت شوي وي هلته. نو دوی په هر مقطع کېدای شي ځان سره دا سوچ وکړي چې تصمیمونه د شرایطو سره سم هر هیواد نیسي. کېدای شي په دغه موجوده حالت کې د افغانانو شتون دوی ته ډېر ګټور نه وي.
مننه کور ودان رامسپور صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ میلمانه غلی کاکړ بیرته سره وصل شوی. د غلی کاکړ وړاندې ستاسو خبرې په نیمه کې پاتې شوې، که تاسو دغه کارتون په اړه باندې چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورکړي جزئیات راکړي، او په دې اړه باندې چې اوس ولې دغه کارتون دوی ته نه تمدید کوي، کله تم راته وایست؟
دته په پاکستان کې کوم مېس افغان کډوال دی، افغان کډوال دا وخت زموږ سره چې کوم ایس سی کارت هولډر دی، او دا کوم پرې کچوست وی دا کوم چې دی وی سی پیس ټو دوی مل لړې چې کوم دی دا افغانان د ډیپورټیشن غیا دی. اپ دې کې خالي ایس سی کارت هولډر بننې شي متاثر زدينه به هغه افغانان چې کوم د 2021 نه پس دلته طالبان د حکومت نه پس راغلي دي، په لکونو هغه افغانان چې کوم ان ډاکومېنټډ دي او یاد یو این ایچ سی آر سی کم ٹوکن دی اغا داغوی سر دی اغا افغانان با بیر زیاد متاثر شو، او بیاق پا خصوصی توگا اغا افغانان کم چی دا باری وادونو لپار داغوی د ازلم کیسونه لګیدلې دي او تر څاغه د پوری داوی هغه کارونه شوي دي او په اخري مرحلو کې هغه کارونه دي. هغه افغانان هم کدارنګ په جبري توګه ډیپورټ شنو راغوي په ژوند باندې بم ډیر زیات اثر واچوي. دلته مطلب چې کوم دا افغانان دي په دې کې مختلف کیټګریز دي، په دې کې خالي دا خلک هم پکې شته چې د تعلیم د وجې لکه د انجونو تعلیم په افغانستان کې نو اکثریت د دغو خلکو دي چې هلته تلل نه غواړي، او په دې کې اکنامیک مایګرنټس هم شته چې د کاروبار د وجې دلته راغلي دي. خو کدا په مهاجر چې وي هغه د کلي ستونزې د وجې هم یو یواز ته ورغلي وو هلته یې پناه اخیست، نو هغه یوازې بیا دا حق نه لري چې په جبري توګه باندې هغه په لکونو خلک په زور او په داسې حالت کې پسې واخلي چې په هغه هېواد کې او پسې کوم هېواد ته ورلېږي چې دا هېواد داسې حالت نه لکه نړیوال تر اوسه پورې افغانستان کې چې دا کوم حکومت دی دا نه مني. او نو افغانان که بیا دا وایي چې زموږ ژوند ته هلته خطر دی په داسې حالت کې دا افغانان هلته لېږل، دا د دوی چې کوم که موږ د پاکستان خپل آئین وګورو یا بیا چې کوم انټرنیشنل لاز دي د هغه لاندې دا یو ډېر زیات مطلب غیر انساني عمل دی، غیر اخلاقي عمل دی.
غلی کاکړ، تاسې په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د کراچۍ په زندانونو کې بندیانو تاسې په خلاصون کې ډېره مرسته وکړه، اوس چې دغه افغانان بیرته افغانستان ته راشړل کیږي او له دې نه وړاندې موږ په نومبر میاشت کې وکتل چې ډېر افغانان افغانستان ته راغلل، کله چې تاسې دغه قضیې د پاکستان محکمو ته وړئ هلته د پاکستاني چارواکو ځواب درته څه وي؟ دوی څه وایي چې دوی غواړي د افغان کډوال هغه چې مخکې راوستي وو دا چې اوس راوباسي علت څه ده؟
په اوله لړۍ کې چې کوم افغانان وایستل لکه د پاکستان په نظر کې هغه انډاکومنټ افغانان خو هغه تر ټولو نه هغه خلک ول چې کوم د 2021 نه پس راغلي. پاکستان چې کله په 2019 کې اتنیم لکه افغانان رجسټر کړ، دینه پس بیا په پاکستان کې کډوالو ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې دوی ځان رجسټر کړي. دا چې کوم ریفیوجی کنوینشن دی هغه هم دا ویي چې ته به ستا هېواد ته چې کله ته چاته دروازه خلاصه کې او په لکونو خلک تاته راشي باید او د هغه باید هغه ته دا موقع ورکړي چې هغه ځان د تا سره رجسټر کړي. په پاکستان د 2021 نه پس چې کوم دلته افغانان راغلي هغوی ته دا موقع نه ده ورکړل کړي. او چې کله هم په وروستۍ کې موږ وګورو چې کله هم د ډیپورټیشن پروسیس شوی دی د سفارتي لیول باندې تعلقات نه وي ښه، نو دوی ټول د پاکستان اکثره دا کړی دي چې دلته چې کوم بیش کډوال دي د دوی نه لکه یو سیاسي فوټبال جوړ کړی دی. زمون سره په پاکستان کې ریفیوجی لون نشته، د دې د نشتون د وجې دا کډوال همیشه سیمون کتلې دي په 2016 کې یا بیا د دې نه پیر چې کوم ډیپورټیشن پروسیس شوی دی دا په داسې مهال کې شوی دی چې دواړو حکومتونو ترمنځ تعلقات کې خرابي راغلې ده. موږ ستاسو د چینل لګیر په طالبانو باندې هم غږ کوو چې دوی باید چې په کوم هم سفارتي ستونزې د پاکستان حکومت سره لري باید دا حکومتونه سره کښېني او دا مسله هواره کړي، ځکه چې دا د دې اثر چې دی دا په لکونو او په میلیونونو افغانانو پر ژوند باندې اچېږي. دا دلته چې کوم په پاکستان کې میشت کوم رجسټرډ افغانان دي، دا رجسټرډ افغانان میجورټي چې کوم د 80% هغه افغانان دي کوم چې دلته د لسیزو راهیسي دي، دلته 30 کاله 30 کاله کېږي او دا اوسې کوم پروسیس روان دي. په دې کې به خالي ای سی سی کارډ هولډر نشي متاثر، په دې کې به پی یو آر کارډ هولډر هم متاثر شي، ځکه چې د ښځې سره ای سی سی کارډ دی، د خاوند سره پی یو آر کارډ دی، د یو ورور فامیل سره پی یو آر کارډ هولډر دی، دویم ورور چې دی په څنګه کې ورسره اوسي په هغه کور کې دننه ورسره اوسي د فامیل سره ای سی سی کارډ دی. نو داس کی فیملی سپریشن کی کم ته وی کم کی دنیا د دې شي خلاف تا چې یو ورور د ورور نه نه جدا کړي وخزه د خاوند نه شي جدا کېدل. نو دا کیسونه بډیر په مخ راشي، دا چې پاول پیس کیم دارنګ کیسونه د مم مخ ته ډیر راغلي سکم کارډ هولډر کې هغه به نیولې ول او بیا چې کله ډیپورټیشن سنټر دلته چې دا کوم ډیټینشن سنټر دی کوم کې چې دا افغانان یې ساتل د دې بهر د دې سنټر سره موږ ته دننه اجازه نه وه، خو زموږ چې کوم همکاران به ول څلور ویشت ساعته ناست ول او د کوم هغه کډوال د کوم چا چې د کور نه بې ښځه را بوچته کړې وله یا د چا خاوند چې بې اوچت کړی وي او ښځه بې په کور وله لکه فیملی سپریشن داران کیسونه زموږ مخې ته په فیس بک کې راغلي ول او ډېر حد زموږ چې کوم ملګري وه هغوی دا کوشش وکړي چې کوم دلته چې زموږ د پولیس سره یا د نورو ادارو سره چې کوم لینکس ول یا د هغوی سره پیسې چې وکیل زه خبره کولی شم یو عام افغان چې دی هغه هغه رنګه خبره یا کمیونیکیشن نه شي کولی او په داسې حال کې چې ته بیا د هغو په خلاف کریک ډاون دې شلو کړی وي نو هغه بیا د خپل حق لپاره خو بالکل نه شي جغېدی ځکه د هغه سره دا ویره وي چې اوس که زه د اپلاکی کست ورور یا داکا د زوی د بل د چا د تپوس لپاره لاشم چې دای شي ما هم کې نه ورته سي دلته په دې پروسس کې د نن هم سټ ترانسپیرنسي نه ولا چی کدو یاد کړی چې مونږ خالي ان ډاکومېنټډ وبا سو نو خالي د دوی ټارګټ ان ډاکومېنټډ نو به چې کی افغان یا که بده ته پښتانم شکار سول هغه باندې به هم د افغان شک کولای زما د خپل په عدالت کې څو ځله ججانو دا حل کړی دی چې آیا ته خپل افغان یې ته صحیح مطلب چې تر دوی دفاع کوي
مننه غلی ککړ تاسو بیر سره ګرځم کور مو ودان ژوندۍ اوسه خغلی محجوب ک تاسو ته راشم غلی ککړ یادونه وکړه چې زیاتره افغانان بیا د دې لپاره چې دوی خپل هویت افشا نه شي پاکستانی پولیس یې ونه نیسي دوی بیا یریږي کوم افغانان چې د سقوط نه وروسته د طالبان دراتګ نه وروسته اسلام آباد او نورو ځایونو ته تللی د پاکستان دوی څومره بیا په خپلو کې سره راټولیږي او کولی شي ځکه چې د دوی خباتمن د ویزو د تمدید خبره وي چې دوی لاړ شي په ګډه باندې دغه ویزې تمدید کړي داسې ته اتحادیې جوړې کړي چې هغه حقوق چې مخکې رامسپور صاحب یاد کړل او هغه لیکه کړی یاد کړل دغه وغواړي او د دې لپاره دادخواهي وکړي
بله په مننه سره تاسو داد خواهی خو د منګه کوم د مهاجرینو شوراګان چې دي چې دي هر
فکر کوم چې ساسي اړیکه موږ سره پرې شو محجوب سایت به بیرته ورشو که تاسو زما غږلري مهرباني د مور کوي فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوه هڅه به وکړو چې دوی ته بیرته ورشو د دوی خبرې ځان سره ولرو رامسپور صاحب که تاسې ته راشو تاسې د کډوالو د حقونو په اړه باندې خبره وکړه او د غلی کاکړ خبرې مو هم واورېدلې دغه کوم وضعیت چې اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو سره روان دي یا که په ایران کې د افغان کډوالو سره روان ده که څه هم نور هیوادونه خپل مکلفیتونه لري یا خپلې ستونزې به لري په ټوله کې پاکستان او ایران به هم خپلې ستونزې لري خو کوم برخورد چې دوی سره کیږي که چېرته افغان کډوالو غواړي په نړیواله محکمه کې په دغې موضوع باندې کوم شکایت درج کړي حق لري
متاسفانه دغه مسله به بین المللي حقوقي لحاظ نه چې بین المللي محکمو ته راجع سي دلته کوم لاره نه لري ځکه چې دا د ملي حاکمیت مسله ده او هر هیواد حق لري چې د ملي حاکمیت لپاره او د خپل ملي امنیت لپاره کوم تدابیر چې نیسي تبیده چې بعد د بین المللي قوانینو سره همغږي ولري خو متاسفانه داسې کوم لاره ورته نشته چې په دغه مسله باندې په مهاجرو د ایستلو په ارتباط خلق بین المللي محاکمه ته مراجعه وکړي دا د انتقالي عدالت و مثلا نه ده چې جنگي جنایت وي یا مثلا د بشري ضد جنایت وي یا هغه څلور یا پنځه مسلې دي چې په بین المللي روم اساسنامه کې راغلي د هغې دپاره سړی دادخواهي وکړي دا یو داخلي مسله ده تبیره چې بل هیواد سره دا فکر خوري ارتباط پیدا کوي لیکن په دې کې هر هیواد ځان ته د ملي حاکمیت او ملي منافع په چوکاټ کې تصمیم نیولای شي د پاکستان په ارتباط کې په دې کې شک نشته چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانانو کوربه وو او ملیون ملیون افغانان هلته میشه سوی وو د دوی نه افغانان ډېر منندوی دي خو یو شی چې په کنوانسیون کې راغلی دا دی چې باید د مهاجرو بیرته راتګ خپل هیواد ته په آبرومندانه توګه وسي په معقرانه توګه وسي په عزتمندانه توګه وسي نو په دې ارتباط په دغه طریقه باندې چې پاکستان تیر کال افغانان وشل دا تقریبا آبرومندانه طریقه نه و ځکه چې د افغانانو څخه هر څه ترې واخیستل سو د دوی دارایی د دوی شتمنۍ د دوی مثلا مواشي د دوی ټول شان ترې واخیستل سو او دوی په زوره د پاکستان وشل سو دا آبرومندانه نه و په دې کې باید تجدید نظر وسی سکل هم چې د 15 د اپریل نه دوی خپل سروې پیل کړو کیدای شي چې سبا تقبل مرحله شروع شي
خغل رامسپور پښتنه می امدالته دا چې د افغان کډوال چې داستانه کړی شو په نومبر راهي ستیر کال د دې افغانانو هر څه پات شو ډیرو شکایتونه درلودل چې پولیسو به دوی دا وکتل چې افغانان دي دوی سره بچی کوم پیسې واخیستلې مالونه هر څه پات شول اوس که دوی وغواړي چې یو څه درخواست وکړي دوی هم نشي کولی
متاسفانه دا د بینالمللي په شوکات کې دا کومه لاره ورته نشته کیدای چې دوی خپل غږ پورته کړي د بینالمللي بشري حقونو مراجع توجه راجلب کړي چې پاکستان باندې فشار راولي دوی دغه مراجع او متاسفانه دا د بینالمللي کنوانسیونو په شوکات کې داسې کوم شی ورته موجودیت نه لري
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم اغلې کاکړ که تاسو ته راشم دغه کومه پریکړه چې پاکستان کړې ده او کومه بیان چې تاسو ماته را لګلې او په هغه کې یوازې کراچۍ او د سند ایالتونو یادونه شوې ده په ټوله کې بیلابیل ایالتونه په پاکستان کې دا پریکړه به ټول بلی کې یو دوی به دغه افغان کډوال را وباسي کنه هغه مشخص ځای دی لکه کراچۍ کې ډیر زورول کیږي یا که پښتونخوا ته وګورئ تاسو مخکې دا ونه کړی چې پښتو وایي دوی ور باندې فکر کوي چې د افغان شکر باندې کوي چې وایي چې د افغانان دي دا پریکړه به چیرته بلی کیږي او ډیر فشار به په کوم ایالت باندې وي بله غلی کاکر
بله زی اورم
پختنه می غلی کاکر نه ده که چریز ما غلری میره بانیو که پختنه ما خستی وی بله فکر کوم چې د خغلی کاکر انټرنیټ به هم مرستنه کی چې زموږ خک په سمه توګه باندې واوري خو هڅه وکړو چې د دوی انټرنیټ سم شي بیرته موږ سره په پروګرام کې وصل شي یو ستونزه تل هم دا وي چې زموږ مېلمانه هڅه کوي چې پروګرام ته په وخت راشي او په ښه کیفیت انټرنیټ ولري خو متاسفانه چې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې ستونزه هم دا وي چې انټرنیټ سم نه وي نو ځکه موږ نشو کولای چې د دوی هغه خبرې په مکمل ډول او څنګه چې زموږ پښتنې دي هغه راته ځواب کړي بیرته به رامسپور صاحب تاسو ته شما که تاسو یوازې د ایران او پاکستان د کراوزو اروپای هیوادونو تر شو په قانون کې نوې سمونه راغلي دي تاسو پتمن خبر یاستې دغه نوې سمونه چې په پولو به کنټرول سختيږي او سره به کډوال بیرته هیوادونو ته په زور استول کیږي دا به دلته په اروپا ته د افغان کډوالو پر اتک باندې څومره غیظ وکړي
په دې کې خو هیڅ څنګه نشته چې افغانستان تحول نه ورسته او همدارنګه نور افریقایي او آسیایي هیوادونو خصوصا شرقي مانه هیوادونو کې د تاوتریخوالو زیاتې دوله کبله د مهاجرینو سپې اروپایي هیوادونو خواته را روان دي دا تقریبا څو کاله کېږي او دوی د دغه ناحیې نه ډېر پتنګ دي خصوصا په دغه ګروپونو چې اروپا ته ځي په دې کې رادیکال ګروپونه هم ځي دوی سره نور مهاجرو سره یو ځای او وروسته دوی د شخړې سبب ګرځي د ناامنۍ سبب ګرځي دوی له دې کبله ډېر تشویش لري همدارنګه د مخدره موادو د زیاتوالي د دغه توکي د قاچاق او نورو موضوعات له کبله دوی ډېر په تشویش کې دي او دا ډېر اړینګ نه چې په خپل قوانینو باندې تجدید نظر وکړي دغه وروستۍ ورځو کې چې د اروپا په پارلمان کې یو نوې طرحه وړاندیز شوې ده دغه طرحه تر اوسه د ټولو هیوادونو لخوا تصویب شوې نه ده او د مسودې په مرحله کې ده په دغه مرحله کې چې پیشبینی شوې ده په دغه طرحه کې جبري سل د اروپایي هیوادونو څخه موجود دي په دغه طرحه کې او د سرحدونو کنټرول هم مثلا مطرح دي او خو کېدای شي چې د ټولو هیوادونو د شنګن یا د اروپایي هیوادونو د ټولو هیوادونو د تصویب نه وروسته دا خپل عملی جنبه پیدا کړي خو سره هم دا اوس نه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته کډه کوي مهاجرت کوي دوی په دغه موضوعاتو باندې باید ځان پوه کړي چې یعنی دوی ته د نه وروسته اروپا هم ډېر داسې یو خوندي او مناسب ځای به نه وي دوی کېدای شي چې هره لحظه د مهاجرو په وړاندې نوې تصامیم پلي کړي او دغه خلک چې هلته ځي د نورو مشکلاتو سره مواجه شي
ښه په دې اړه ملنډ راته وایي دا چې اوس زیاتره داسې هیوادونو نه افریقایي هیوادونو اروپا ته کډوال را روان دي کچیر دوی کډوال ونه مني او مجبوري کړی چې بیرته دوی خپل هیوادونو ته ستنه شي هغه کمپونو پلان پړه باندې شي دوی کم څه معلومات ورکړي ظاهر انده سي ښکاری شي د خلک بخپل دوی مجبوره کوي چې بیرته خپل هیوادونو ته ستنه شي او پغه کمپونو کې شپې ورځې تیرې نه کړي ورسره به جګړې په هیوادونو کې راکم شي چې دغه کډوال خپل هیوادونو ته خپل سیمو کې پات شي خپل هیوادونو کې پات شي کډوالې ته زړه خنه کوي
متاسفانه دغه د جګړې لامل هم چې سړی ګوري او بل اخره د وسلې خلاصلو د غبغب قدرتونو د سیالي او لکبل رامنځته شوی دي او نن سبا د ملګرو ملتونو او د ډېر سازمانونو په منځ کې دا نظریه مطرح ده چې باید دنیا یو جور جاری سره ورسیږي تر څو چې دغه منازعات او کچه د نړۍ په سطح باندې باید تیت سي تر هغه پورې چې د مهاجرینو کچه هم راتیت سي. که چیرې د مهاجرو د پاره پخپلو د دوی په هیوادونو کې د حل لاره پیدا نه سي، طبیعي ده چې دا سلسله د مهاجرتونو به دوام کوي او دا یو وخت ستونزه ده ټولې دنیا دپاره. نو زه فکر کوم چې اوس هم په دې کې داسې ګړندۍ کامونه اوچت سوي نه دي، صرفا د نظریاتو په چوکات کې ده. ملګری ملتونه او نړیوال سازمانونه په دې کې هڅه کوي چې یعنی بالاخره باید یو سوله ایز فضا رامنځته شي چې تر څو چې د مهاجرتونو کچه تیت سي.
مدنه کورودان رامیس پروسیب تاسو بیرته راوګرځم په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره وصل شوی دی. خټک صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو د دغه کډوالو چې پاکستاني د ویستلو تصمیم نیولی دی د پاکستان د حکومت د دریس په اړه باندې راته وایست، پاکستانیان یو په ټول کې پاکستاني چارواکي په دې اړه باندې چې دغه افغان کډوال په زور بیرته افغانستان ته ستنې، څه وایي؟ خټک صاحب زما غوري
مننه. هو
مهرباني اوس یو
نو دا پریکړه خو تیر کال شوې په هغه وخت کې په پاکستان کې منتخب حکومت نه و، ټول ټاکنې نه وې شوې او لنډمهاله حکومت وو چې هغه سره ټول ټاکنو کولو لپاره راغلی و. داسې حکومتونه داسې لویې پریکړې او پالیسۍ جوړولې هم نشي، نه داسې پریکړې کولی شي. د دوی دغه خیال دی چې دا د افغانانو د ویستلو پریکړه چې دا صرف د افغانانو پر محدود نه ده، دوی دا وایي، د دوی داوا دا ده چې هر هغه څوک چې دلته اوسیږي د بل هیواد نه راغلی دی هغه به موږ وباسو، خو په اول سر کې بیا اسناد خلکو باسو. په هغه وخت دوی دا خبره کوله، مګر دلته بیا خلکو ولیدل چې د بل هیواد نه خو څوک پسې ډېر راغلي هم نه دي، خو کوم خلک چې راغلي دي مثلا د بنګلادیش نه یا د یو ځای بل ځای نه، هغه هم په خپل ځای پاتې شول، صرف افغانان یې وویستل. د دوی دریځ دا دی چې د پاکستان په اقتصاد باندې دغه خلک بوج دی، او بل دلته د امنیت وضع خراب کړی د خلکو، او بل دوی دا تور لګوي چې دا خلک د ترګرۍ په پیښو کې ککړ دیني لاس لري او ځکه یې موږ باسو. خو په هغه وخت هم دغه چې د ویستلو د لړۍ پیل شوه، نو داسې خلک لاړل چې ارقام یې معلوم نه دي. دوی وایي چې په خپله لاړل که موږ ویستل بیا به په زور وباسو. هیڅ د دوی د وزارتونو لخوا داسې مشخص او دقیق معلومات نه ورکول کېږي ژورنالستانو ته، څومره کسان په خپله لړل یا څومره موږ وویستل او دا کم ډول خلک وو. اوس دوی بیا د دویم لړۍ چې یادوي هم دغسې بیا هم هغه خبره کوي چې دا په دې اقتصاد باندې بوج دی او دلته چې دی د امنیت ستونزې دي او ترګرۍ په پیښو کې ککړ دي دا خلک، د دوی خدا خبر دریز دی. خو ښکاري داسې کم چې شتونونکي دي او عام دغه دي ژورنالستان دی هغوی داسې وایي چې دا داسې نه ښکاري، ځکه چې دا خلک د 30 کالو رسېدل ته وو او دوی اوس دا خبره کوي. نو دا اوس په دوی باندې څنګه الهام وشو چې دا خلک په دې پیښو کې ککړ دي یا په دې اقتصاد باندې بوج دي؟ خو د دې شاته څه نور عوامل ښکاري. داسې ښکاري دوی په افغانستان کې چې کم خلک واکداران دي په هغوی باندې فشار راوستلو هڅه کوي.
مننه کورودان خټک صاحب، که څه پوښتنه وه تاسو بیرته را وګرځم. اغلی کاکړ را سره د ټلیفون د لارې وصل شوی دی. اغلی کاکړ بیا هم ستړي مشي، ما مخکې پوښتنه دا وله تاسو چې هغه بیان چې مخکې جاری شوی و په هغه کې دغه په کراچۍ کې چې کوم افغان کډوالو په دوی باندې ډېر زیات فشار و، پښتونخوا کې هم هلته تاسو مخکې یادونه وکړه چې حتی کوم کسان چې پښتو وایي ورباندې د افغان شک کوي، اوس چې دغه کومه لړۍ پیلېږي ډېر فشار به په کوم ایالتونو باندې وي او له کوم ځای به ډېر افغان کډوال دوی وباسي؟
سره دلته چې کله بیا کړل داون ترو سي نو په دې کې چې د کوم نشه پښتانه بیا هم د هغه د راشي چې آیا تا افغان ایډنټیټي سره هغه ایډنټیټي سره کوشن مارک باندې سوال یا نشان چې څه یو آر کارت ولر دی چې قانوني یا بیا د پښتانه ماشومان چې تل خپل نکوي نو هغه په دې کې څنګه بهر زکه چې دغه چې کوم پولیس یا هغه یا سندای وی یا ببل غوي نو اول ته دا شی د ګران یا ایدنټیفای کول یا شناخت کول چې دا ممکن کوم تاسو نه باز آیا دا اشتیا یو څه دې هم کنه مطلب نه دا پاکستان خپل قائم چې څنګه هغه موږ ته دا خبرتوي دا چې دا پاکستان قائم دی دا شی دی واضح دی چې هر انسان دغه قانون چې دا نشته دا په څه باندې ویل چې هر پاکستانی یا د هر شهري په کې ویل دي چې هر انسان کوم عزت او وقار نه لري دا نو معنا هم چې دی هغه انسان چې ته یې دی هغه ته د بل دی مخصوص نه دی چې هغه ته او کوم څه موږ په سپریم کورټ په شان لګول دي د سپین های کورټ نو های کورټ کې په دې کې موږ وخت نه دی دا چې دوی ته باندې انسان شو او مورل شي او د دې حقوق باید فرضای کړی چې دا خلک چې بدل کې وختي چې افغانستان د خپل لپاره او د انډین لپاره یو پیسون ملک د دنیا هي د اوسمنۍ ایونت پاکستان خپل عام ملک افغانستان د خپل یا د انډین لپاره یو مفید ملک
مننه کور ودان
حالت کې بیا په ملینو افغانان په زور او په دومره استعمال د دې افغانانو یا د دې کډوالو حقوقو سره
ډېر زیات مننه کور ودان ژوندۍ اوسې اغلی کاکړ چې راغلی او په پروګرام کې ډېره سره خبرې وکړې. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او همدارنګه په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راشد خټک له تاسو دواړو نړۍ مننه چې راغلی. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو ستونزې او دا چې پاکستان حکومت په دې اړه باندې څه تصمیمونه نیولې دي او تر شا یې لتونه څه دي موږ سره خپل معلومات او هغه هلې ځلې چې تاسې د افغان کډوالو لپاره هلته کوئ له تاسې نړۍ مننه چې خبرې مو راسره وکړې. له تاسې دواړو سره خدای پاماني کوو او بیا هم مننه چې وخت مو راکړو. مخکې مې د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه چې په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم کیږو. نو په بلجیم کې راسره میشت افغان کډوال علم خان خوګیانیوال پروګرام کې ده. خوګیانیوال صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د راپورونو پر بنسټ باندې تاسو پرونه په بلجیم کې لاریون درلود او د خپل حقونو لپاره چې کیسونه البته د ځینو افغانانو رچی او په دې اړه مو خپل غږ پورته کړی. د دغه لاریون په اړه که په پیل کې راته وایست او د افغانانو په اړه باندې ولې کیسونه رچوي دي او څه ډول کیسونه رچوي؟ لطفا که مایک مو آن کړئ چې موږ کولای شو ستاسو غږ واورو.
زما فکر کوم اګوستان درځي
مهرباني اوس موږ غواړو.
اول زه بخښنه غواړم دغه دوه ځلي زلینک ته راننوتم او فکر کوم کوم ستونزه او تخنیکی ستونزه وکړو. اول خو د تیر شوي اختر مبارک تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ستاسو د خبرونو لیدونکو ته خدای تعالی دې کوچی اختر مو بخیر پر کړی. ملما ته هم زه خپل درانه سلامونه او د تیر اختر مبارک وایم. خبره دلته دا ده چې حدودا له 2000 البته د بلجیک پالیسي یا د بلجیم هیواد پالیسي د افغانانو په تړاو باندې تل مدام همداسې وه او موږ هېڅ اوسه پورې هغه خپل هدف ته نه یاست رسېدلي چې ستونزه څه شی ده. دلته افغانان له ډېره وخته همدا سلسله له افغانانو سره روانه ده او د افغانانو همدا حال او وضعیت ده. له 2019 څخه دلته ځوانانو په سنټرونو کې اوسېږي تر 2040 تر دغه دم مهاله پورې د ډېرو ځوانانو کیسونه رد شوي. لامل یې دا وایي چې تاسو وطن کې امن ده او تاسو اوس کولی شئ خپل هیواد کې ژوند وکړئ، تاسو لپاره کوم خاص خطر نشته. او په زمین کې همدا ځوانانو چې له هغه شته نظام نه د همدوی ملاتړ کوله شته نظام پلویان هم همدغه ځوانانو دوی ته تر ټولو لوی دلیل او لاملونه چې ورته وړاندې کی دوی دا وایي چې تاسو وطن کې د اوس فعلي شرایط لپاره امن ده. او ډېر هغه ځوانان چې دلته راځي دوی لګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، کله چې په افغانستان کې اتیا سلنه افغانانو لغه تیر دولت سره کار کړی، هغه ستونزو هم د همدغه لامل ده چې دلته دوی راځي. او بیا دلته وګوري چې بلجیم دولت گرچه په دومه کټګورۍ کې ده افغانانو وضعیت په بلجیم هیواد کې کاول اوکراین د دوم افغانان دي، اما و نظر کټګورۍ ته چې ګورو دلته سم چلان ورسره نه کېږي. دا وم زل چې موږ لاریون کوو، د غلاریون مسؤلیت هم خپل په غاړه اخیسته، او لاریون موږ د بلجیم د کلتوري او فرهنګي ټولنې غوړسنه چې دلته بلجیم هیواد کې کلونو کلونو رئیس دلته پراته دي، یا ځوان کې ژوندۍ کې خپل ټولنیز ژوند مختبه دغه په مرسته او په ملاتړ. او همدغه دلایل نه دي چې ځوانان دلته بې برخلیک او بې سرویس فرات ته موږ درې څلور جنازې دوه مو خود.
نن تاسو یادونه وکړه چې د 2019 کال راهیسې هغه چې په 2019 کال کې کیسونه راچی و هغه ته ویل کېده چې اساسي په وطن کې امن د بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. اوس چې دغه کسانو ته کیسونه راځي کې ورته ویل کېږي چې خپل هیواد ته مستنه شي، دا کسان ورته څه دلیل لري، څه ویلی شي؟ ځکه چې اوس خو زیاتره افغانان اروپا ته روان دي او د دوی په ځانګړې توګه ښځې او کمی نجونې چې راځي د دوی دلیل دا ده چې په افغانستان کې دوی ته امن نشته ده او دوی نشي کولی چې هلته کارونه مخته یوسي. دغه کوم کسان چې پوښای کیسونه راچی اوس ورته چانس نشته چې دوی وکولی شي د خپل کیسونه مخته یوسي یا قبولي وشي؟
دلته داسې و چې دوه ډوله اسناد و، یو سبسیدیار و چې دغه یا به جنګ او جګړه په هغه ساحه کې یا هغه محل کې به جنګ و یا په ولایتونو کې چې جګړه به و دلته به سبسیدي او کلن اسناد ورکول چې هغه ته ټولنیز اسناد ویل کېږي، یا دغه پناه غوښتنې یو نوه اسناد دي چې حالات په افغانستان کې سم نه دي، د همدې پاسه دلته اسناد ورکوي. بله مسله دلته دا ده چې دوی 2019 کې کیسونه ورکړي او ځکه افغانستان کې جمهوریت و، د جمهوریت له پرزیدلو وروسته د افغانانو دوسیه یو کال یو نیم کال وځنډول سره د افغانستان حالاتو ته په کتو همغسې دا دوسیه هم وچلېدله. اوس هم همدغسې حالات دي د افغانستان حالاتو ته په کتو همداسې، یعنی ډېر نرمښت باندې روانې، داسې جدي ډول باندې ورته نه کېږي، سمه پاملرنه ورته نه کېږي. دوی ته نیگیټیفونه، دوی ازیلونه یا پناه غوښتنې پروسې په 2019 یا په 2020 کې چې دوی پناه جویان شوي دي یا پناهندګي ورکړې ده، 2022-2023 د جمهوریت له پرزیدلو وروسته یو کال دوی ته دا ځوابونه ورکړي چې تاسو کولی شئ خپل وطن ته لاړ شئ، خپل وطنونو کې ځوانو کې وطن کې مو امن او امنیت ته، تاسو کولی شئ هلته پر هر ډول باندې جنګ جګړه یا هغه کوم نړیوال یا ناټو یا ایساف چلته و اوس هغه هلته نسته او جګړه نسته، تاسو کولی شئ خپل هیواد ته وګرځئ. دوی یو لامل دا ورته وایي چې موږ که پوهېدی چې جمهوریت پرزیږي یا جمهوریت ړنګېږي نو موږ به هم خپل هیواد کې اوسېدلو، موږ له دې حالاتو نه خبر اوس راغلی استو، د موږ درې یا څلور کاله کې موږ دلته زده کړې کړي، تعلیمونه هم کړي، هر یو یې دلته حالات سم نه برېښي. موږ تقریبا د همدغه لامله دوه یا درې ځوانان چې خودکشي وکړه د همدغه منفي ځوابونو له امله جنازې موږ ولېږلې.
خو گنیوال صاحب، دا افغانان 2019 نم یادونه وکړه، بیا له دې نه مخکې چې دوی په 2019 کې دغه کیس منفی شي، څونه ورته په تمه پاتې وي؟ دغه د کیس پروسس څومره وخت اخیسته و؟
پاول کې خو چې دوی انټرویو ورکې دي ډېرو استثنا هند یو کال یو نیم کال، دغه اوس هم یو ملګري مسره اړیکه ونیوله وایي ما درې دوه کاله کېږي چې ما ته د انټرویو یا تا د غټ انټرویو ته دوه ډوله انټرویو، یوه وړه انټرویو چې هغه خپل وضاحت برکوي، وروسته بل هغې نه بیا به تضیل لوی کمیساری ته څه برې خپل جزئیات هغه معلومات چې ته ورکوي څه ستونزې دي دلته به مکمل ډول ورته وایي. او لویه خبره دلته دا ده چې دوی یو وری منفي شوي وو، بیا کله چې جمهوریت پر ضد بیرته کیسونه غلوې کمیساری ته لاړه، کله چې لوی کمیساری ته راغله بیرته لوی کمیساری بیا ورته ځواب راولېږي چې تاسو اوس کولی شئ خپل هیواد کې ځوانو کې، له هغې وروسته بیرته بیا محکمې ته دلته اپیلونه کړي دي، تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله محکمې ته انتظار دی چې دا محکمه به دې پاکړ باندې څه پرېکړه وکړي.
مننه خوروادان. خو گلیوال صاحب بیرته تاسو راګرځم، رامسپور صاحب که تاسو د دغه موضوع په حقوقي اړخ باندې خبرې وکړئ، کم افغان کډوال چې دلته اروپا کې کلونه په تمه پاتې کیږي، زیاتره داسې کسان دي چې د جمهوریت له سقوط نه وړاندې کلونه کلونه یې دلته تیر کړل او بالاخره مجبور شو چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. بیا د جمهوریت په سقوط سره دلته چې کوم افغانانو هیله ورته پیدا شوه چې به کولی شي پاتې بشي، ځکه چې اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي، په حقوقي لحاظ باندې دا خلک پاتې کیدلی شي یا مجبور دي بیرته ستانه شي؟ په قانوني لحاظ باندې حق حقوق لري؟
د قانوني لحاظ نه خو اروپایي هیوادونه دا فرصت ورکوي هر مهاجر ته چې د ځان نه دفاع وکړي، په اوله مرحله کې، دوه مرحله کې بیرته اپیل وکړي، په محکمه کې بیرته تقاضا د تجدید نظر وکړي. دا زمینی مهاجرو ته مساعد ده. دوی خو یو د بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې په دغه مسله باندې غور کوي، بل هم پاتې کیږي د هغه کومو دلایلو او مسایلو په ارتباط چې یو پناه غوښتونکی لري یا غواړي چې هغه پروف کی یا ثابت کی د محکمې په وړاندې یا د آیات منصفه په وړاندې یا د کمیشنرۍ په وړاندې. دوی هم باید خپل مصدقه اسناد، خپل هغه پروف وړاندې کړي، ځکه چې د بین المللي مواثقو په چوکات کې، خصوصا د بشر د جهاني اعلامي په چوکات کې، د مدني او سیاسي کنوانسیون په چوکات کې، هر هغه انسان چې په خپل هیواد کې د شکنجې سره، د ژوندانه د تهدید سره مواجه وي، د بیلابیلو عواملو له کبله، لکه د قومي عواملو، ژبنۍ عواملو، مثلا د سیاسي عواملو، د نورو تبعیضي عواملو له کبله، نو د هغه کوم میشته هیواد هلته چې دوی مهاجر شوي دي، دوی ته ډېر ضرور دي چې د دغو مهاجرینو غوږ واوري او د دوی د بیرته راستنېدو دپاره مثلا دوی د معیشت زمینه خپل هغه مملکت کې برابر کړي، چې دوی باید په زوره ونه ایستل شي. دا خو د دوی یو د بین المللي قوانینو په چوکات کې د دوی حق دی. یعنی دا پاتې کیږي چې سره هم دوی دغه خپل دغه معضله دوی ثابت کولای شي. متاسفانه مونږ او تاسو دینه هم خبر یو چې ځینې افغانان هغه سه کره اسناد ځان سره نه لري، مثلا یا د ځینو عواملو له کبله ځان سره دغه سند نشو کولای چې دوی برابر کړي، یا کیدای شي په دې کې ځینې داسې ناسم اداګانې یا قضیې هم برابر کړي وي چې دوی تعداد کم دي. نه اکثر افغانان واقعا چې په خپل هیواد کې مشکلات سره مواجه وو، نو که چیرې دوی ثابت کړي کیدای شي چې دغه مراجع د دوی غږ واوري، ځکه چې اروپایي وادونو کې د ټولو پسند کې به هلته یو اروپایي محکمه هم ده، د بشر د حقونو اروپایي محکمه، چې دوی به کولی شي هلته دغه محکمې ته هم مراجعه وکړي. کیدای شي دغه محکمې لارو چارې دوی ته سم دغه نه وي، معلومات نه وي، دوی کیدای شي د حقوقي مراجعونه په دغه مسله کې معلومات واخلي او په نهایت کې دوی کولی شي هغه محکمې ته مراجعه وکړي. خو متاسفانه دغه محکمې پروسه هم ډېر اوږد ده. دا بین المللي محکمه نه ده، دا د اروپایي په کچه محکمه ده، چې کوم مهاجر کولای شي دا خپل اسناد هلته وړاندې کړي چې ووایي زما په حق دا ظلم ده او دا مملکت غواړي چې ما اخراج کړي. دا په کلونو کلونو کې وخت نیسي او دا کیدای شي چې په دغه جریان کې هغه بیچاره په زوره وویستل شي دغه هیواد نه. په ټول کې افغانان په اروپا کې په دغه قیسونو باندې خپل د پروف دپاره مشکلات لري.
مننه را مسپور صاحب تاسو سره ګرځم، روستي خبرې به مو بیا واورم. محجوب صاحب کته سره ته وای، په پاکستان کې زیاتره کوم کسان چې پته مدي او د 2023 کال نو وروسته د هیواد ته ورغلي دي، دوی په داسې وضعیت کې دي چې نن زو سبا زو، نن کار کوي سبا کار کوي. اروپایي هیوادونو، امریکایي هیوادونو کې دغه د افغانانو د کیسونو پروسه څنګه روانه ده؟ زر زو ابر کوي کنه هغه مرته میاشت میاشت پته ما پات کیږي چې یا انټرویو راشي یا سفارت ته معرفي شي؟ محجوب صاحب نه ده، محجوب صاحب
چې مخکې هم په شبکه کې څه سختګي وارد اسو دي، ما خبرې هلته هم ناتمام پاتې شوې. مشکلات خو د افغانستان د خلکو د مهاجرینو دلته له ټولو نه ستر مشکل یې همدغه د عدم پروسس د دوی د کیسونو ده، چې دلته نه تنها چې تاسو ویلې په میاشتو، بلکې په کلونو کلونو باندې پاتې دي. دوی په دې مقتد زمانی کې مشکلات د اقتصادي سره مخ کیږي، په دې مثلا د ویزو د تمدید لپاره په مشکلات باندې اخته دي، او بعضی قوانین دی پاکستان دی حکومت دی چې په افغانانو مهاجرینو باندې تحمیل شوی دي، چې مثلا که څوک تر یوه هفته پورې اپلای دی ویزه لپاره ونه کی هغه جریمه کیږي، او دا جریمه ورځ په ورځ او کال په کال زیاتیږي، چې پر خلکو باندې په حدود دی هر نفر $800 پورې هم رسیدلی دي. دا مشکلات هم سته. په څنګ کې عدم پروسس د دوی د کیسونو یو ډیر لوی لامل ده، چې باعث د دې سوی ده چې زیاتره مهاجرین په پاکستان کې په رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې تر اوسه پورې په دا تېر یو کال کې دوه یا بیشتر له دوه زیاتر له دوو نه درې نفرو خودکشي کړې ده، ځانونه یې وژلي دي. باندې جنیس وی کوله خپل تحمل دي حالت نه درلودل چې په وسط کې پاتې شوی ول نه کیسونه مختتل او دته فشارونه دي اقتصادي فشارونه دي دولت دی پاکستان په وی باندې بيخي دي تحمل وړ نه ول تدې بچان کې په دې اواخرو کې یو بل ډیر لوی مشکل دی ترور دی ژورنالیستانو ترور دی څارنوالانو دی فعالین مدني دی فعالین حقوق ځان د دوی را شروع سوی ده چې خاصه بیلګۍ د څوره دی وړاندې دی احمد حنایش په نامه دی مونږ یو تکړه ژورنالیست او شاعر وو چې دی په ډیر یو ډیپلوماتیک ساحه کې په د باندې برید وسه او د برید په پایله کې دی زخمی سره ټپي سره
مننه محجوب صاحب چې وخت کم دی کور ودان محجوب صاحب وخت کم دی چې وکولای شو برته د نور ملمنو ته ورسنه شو د هلارو په اړه باندې هم د دوی
ماته صرف یو دوه دقیقې مخ را درا کې ځکه مخ کې
لطفا پلنډو کې وایې چې وخت ډیر کم ده
دی عامه په هوی په اکل باندې چې روړ می په دې اکل باندې خبرې وکړلې عامه په هوی په دې افغانانو کې بعد د 2015 کال نه راغلي دي شته ولی شرایط ورته مساعد نه دي بیا مونږ د دغه نهادونو د چې په دې عرصه کې کار کوي دا ګلم هو دا چې مونږ هغه افغانان چې بعد د 2015 کال نه دلته راغلي اسو له هغه پدیدې نه خپل منګ را تښتېدل یاستو یعنی د تروریزم له پدیدې نه منګ را تښتېدل یاستو او دلته میشتو یاستو د مهاجرت د ذلت ځوان په پاکستان کې رو بیرته منګ په همغه پدیده باندې تورنوي چې منګ تاسو وباسل دي مملکت نه ځکه تروریستي پیښې په پاکستان کې
زیات نه هغه یادونه وکړه چې تر شای کې د شینی سیاسي لاملونه اوس محجوب صاحب نور وخت اجازه نه راکې کور مودان مخکې یادونه وکړه چې مساوي صاحب له هغه کډوال د چې له ایران په زور ایستل شوی بیرته اوس افغانستان ته تللی مساوي صاحب لاندې ساسي خبرې اورم په دې ډرته وایي چې په ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې ولطف لاندې راته وایي
مننه د افغانستان د مهاجرو په ایران کې د اسلامي امارت حکومت راغلی ده په سلو کې اویا فیصده ستونزې حل شوي دي خو یو مشکل یې دغه و چې په اردوګاو کې د مهاجرین ماتله کولو او د مغزي ورته وي چې د سلو روپو شاید په 200 ورکولو د لس روپو شاید په سلو کې ورکول او کومې غوټې چې بلدې سره یې هغه چې د اجبارې پیسې اخیستې دغسې نور مشکلات یې درلودو او تر پخوا په پرتله و ډېر یعنی اویا فیصده مشکل د دې حل شوي د مهارت سره
مننه کور ودان خو ګنیوال صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست اوس چې کوم افغانانو دلته په بلجیم کې کی سوند راچوي دی اواز بلجیم باندې زیاتره کېده چې په اروپایي هیوادونو کې دوی د غړول سوند سر چې په خوان راغلي مختی څومره عمر د دوی په دې کیس کې چې نن محکمه ورته ځواب ورکوي سبا یې ورکوي څومره وخت د دوی ځای شوی د څومره ځوانانو په کې خپل ځواني تیر کړی ده لند ک په دې برخه کې کوم ځوانان چې اوس اروپا ته راځي او تصمیمونه یې همدارې چې دلته راشي دوی ته څه وایي چې دلته عمر څنګه ده ژوند څنګه ده ارزي اروپا په ژوند کولو په دومره سختو راتګ او بیا دلته دومره انتظار بلې خو ګنیوال صاحب که زما غږ لري لطفا لنډه کې راته وایي چې وخت کم ده
زما غږ اوس تاسو لري
مهرباني ستاسو غږ لرم
لکه څنګه چې محبوب صاحب ویل دلته د رواني ناروغي پاک لباندې د خپل ارز وړاندې که زه به درته وایم دلته موږ په کمپونو کې بلجیم هیواد نظر له نورو ملکونو که فرانسه ده یا داسې آلمان نور ملکونه هغوی بیا سوسیال کورونه ورکوي دلته داسې ده کم کې باید ځوانو کې کم کې دلته مکافات هغه څه چې ورکوي هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي حدودان 40 یا 15 سلنه ځوانان دلته موږ په رواني ناروغۍ اخته لرو چې دلته زموږ ملګري هغه رضاکاران افغانان چې ورځي کمپونو ته ورځي شفاخانو ته ورځي دوی له خپل درسته د مصارف یا ځینه به دولت پرداخت کوي خو ما موږ د خپل پښتون لپاره د ځوانانو چې موږ لیګلی افغانستان ته د همدې غروانی ناروغي له امله کورنۍ یا فاميلي موږ سره اړیکې نیولې چې تاسو دا موږ تراولې وي دغه ژوند نه ده هغه زحمات یا تکالیف چې افغانانو دې لپاره کوي چې دلته سوده و آرام ځوان لوري فکر کوم دا په دې د دې جی ارزښت نه لري یا دلته د دې ژوند کول ارزښت نشته
مننه کور ودان خو ګنیوال صاحب فقط یو د قلرو رمسپور صاحب تاسو ته راځم تاسو په لنډو کې د افغان ځوانانو ته چوس غواړي اروپا ته ورشي څه وای لطفا لنډو وای چې فقط یو څو ثانیې دي
دا خود دولتونو مسئولیت دی کومه حاکمیت شوز په افغانستان که دی دوی باید خپل برنامه که تجدید نظر وکړي چې افغانان ته د ښه ژوند ځوانانو دپاره د ښه زمینې د کار د تحصیل د تعلیم اقتصادی مشارکت اجتماعي مشارکت افغانستان دننه کې پیدا سي تر څو چې دوی مهاجرت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام ته وخت مو راکړ او خبرې مو راسره وکړې. په دې هیله چې د ټولو افغان کډوالو چې په هر هیواد کې اوسي ستونزې حل شي او هغه هیوادونه په ځانګړې توګه د افغان کډوالو ستونزو ته پام وکړي او د دوی ستونزې درک کړي. له تاسو چې زموږ پروګرام مو واورېده او مو لیدو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.